آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدم کو السلام علیکم زه ناشاب آشنایم نن سه شنبه ورځ د سرطان د میاشتې 14مه د جولای د میاشتې د 15مه سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز پوره خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د جولای په 8 او 9 د پولند د وارسا په غونډه کې ګډون کوي د سعودي عربستان مقامات ویل دي چې په جده کې د امریکا د متحده ایالاتو په قونسلګری باندې ځانمرګ بریټ کون کې پاکستاني وو او اروپایي مشرانو د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې له دې ټولنې نه د برتانیې وتل په دوی باندې اغیزه نه کوي
دا پوره خبرونه له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله با د جولای په 8 او 9 د پولند په وارسا ښار کې کیدونکو غونډه کې ګډون کوي د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت کې د داعش ډلې په خلاف هوایی بریدونه زیات کړي دي اروپایي مشران د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې له ټولنې نه د برتانیې وتل به هغه پلان اغیزمن نه کړي چې له مخې یې په دې اتحادیې کې هیوادونه غړیتوب ترلاسه کولی شي په افغانستان کې څه باندې 3 لسیزو جګړو او ځانمرګو بریدونو سراسره ژوند پر مخ ځي دا چې په څه ډول دا به په رپورټ کې واوري او په کندهار کې د کوچنی اختر لپاره د چمتووالي په اړه زمونږ د همکار د رپورټ اوریدلم مهیروي درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته خبريږي وزرته پوره خبرونه زیبا خادم وي
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله با د جولای په 8 او 9 د پولند د وارسا په خار کې په غونډه کې ګډون وکړي د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرسیال داوود دواخان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په ساحه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنې وشي دواخان مینپال ویل
د افغانستان او د وارسا د کانفرنس د غړو د ناتو د غړو هیوادونو غشتنې لنیکه مرغه همغاړي او یو واضح او مشترک لیدلوري لرو د دوی غشتنې هم همدادي شي د افغانستان حکومت د اداري فساد سره مبارزه وکړي په امنیتي سکتور کې اصلاحات راوړي په ملکی برخو کې اصلاحات راولې د دیموکراسي او بیان د ازادي په برخه کې کار وکړي د شزو حقوق دي چې د افغانستان حکومت نړیوال ټولنې سره تعهد لري
بل په لاو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې په کال 2012 کې په شیکاګو کې د ناتو د غونډې وروسته د وارسا غونډه ډیره مهمه غونډه ده د وارسا په غونډه کې به د جولای په 9 نیټه د ناتو مشران یو ورځ د افغانستان په مسلې باندې خاصه خبري وکړي خاغلی اتمر پرون خبريالانو ته وویل چې افغانستان هیله لري چې ناتو به د تروریزم سره د جګړې د پاره د افغانستان سره په یو 15 کلن پلان باندې موافقه وکړي د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې په هوایی برید کې د داعش 2 وسلوال وژل شوی دی د ننګرهار د والی نتاق ویلی دی چې بیګا بی پیلوټ الوتکې د کوټ د ولسوالۍ د لاغرجو په سیمه کې بمباری وکړه د یو قومندان په ګډون د داعش 2 وسلوالو وژل شول او ځینې وسلې هم تباه شوې هغه زیاته کړې ده چې په برید کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی تر اوسه د داعش ډلې په دې حق لا سنې دی ویلي مګر د ننګرهار د کوټ او اچین په ولسوالیو کې د داعش خلاف بمباریو زور اخیستی دی د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د سعودي عربستان مقامات ویلي دي چې په جده کې د امریکا د متحده ایالاتو په قونسلګری باندې ځانمرګ بریټ کونکي پاکستاني و چې 12 کاله مخکې سعودي ته راغلی وو او موټرونی یې کوله. د جدید پیښنه وروسته یو بل ځانمرګ بریټ د سعودي د قاطیف په خار کې د شیاګانو یو جمعه تاثیر مو شو او د دوشنبه په مخام دریم ځانمرګ بریټ د مدینه په خار کې د نبوي مسجد د ساتونکو په قرارګاه باندې وشو. په مدینه کې په 14 کې د سلور تنو امنیتي کارکونکو وژل شول او 15 نور زخمی شول. په سعودي عربستان کې د دوشنبه د ورځې د دغو دریګونو بریدونو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د دغو بریدونو بڼه او هماهنګي داسې ښیي چې ښایي د اسلامي دولت ډله به پکې لاس ولري. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په جده کې ځانمرګ بریټ کونکی عبدالله ګلزار خان نومېده او د پاکستان اوسیدونکی وو. هغه څلور دېرش کلن و چې د میرمنې او مور او پلار سره یو ځای په جده کې اوسېده. سعودي مقاماتو ویلي دي چې د قطیف او جدې د بریټ کونکو د هویت په هکله پلټنې روانې دي. اروپایي مشرانو د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې له دې ټولنې نه د برتانیې وتل به په دوی باندې یا په هغه پلان باندې اغیزه ونه کړي چې د هغې له مخې به په دې اتحادیې کې د غړیتوب دپاره کوشش کوي. اوس مهال چې اروپا د خپل اتحاد په یوه حساسه مرحله کې ده، د بالکان د حوزې هیوادونه اندېښمن دي چې ګواکې دا حالت له اروپایي ټولنې سره د دوی یو ځای کېدل اغیزمن کړي. په دې هکله تفصیل ته ستاسې پام را اړوم.
اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په لار کې د بالکان هیوادونو منډې تړې. د بالکان هیوادونه چې په 1990 کلونو کې جګړو او سیاسي کړکیچونو سخت ځپلې دي، له دې ویره لري چې له اروپایي ټولنې سره یې د یو ځای کېدو هڅې د برېټانیا تر وتلو وروسته ټکنی شي. خو دلته په پاریس کې د دوشنبه په ورځ اروپایي مشرانو په یوه غونډه کې د دې هیوادونو استازو ته ډاډ ورکړ چې د برېټانیا وتل به له ټولنې سره د دغو هیوادونو یو ځای کېدل اغیزمن نه کړي.
دا یو خاص فرصت دی چې اروپایي ټولنه د بالکان اوزې د ټولو هیوادونو د شمولیت په تړاو پر خپل رضایت ټینګار وکړي. موږ هر ورځ له اروپایي ټولنې سره د غربي بالکان هیوادونو د یو ځای کېدو په تړاو کار کوو. دا د سولې او ثبات او په خاصه توګه د اروپایي ټولنې د وګړو د امنیت لپاره خورا مهم دی.
دلته هیوادونه لرو چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او داسې هیوادونه هم شته چې غړیتوب نه لري. نو مهمه ده چې یو ځل بیا ټینګار وکړم چې د برتانیا د خلکو تصمیم د بالکان هیوادونو سره زموږ ژمنه تر پوښتنې لاندې نه راولي.
اوس مهال د بالکان حوزې شپږ هیوادونه سربستان، مونتینګرو، مقدونیا، بوسنیا، کوسوو او البانیا له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په بیلابیلو پړاوونو کې دي.
د برتانیې یو شمیر قانون پوهان چې په قضایي داواګانو کې تجربه لري او د هواد یوې مشهوري کمپنۍ چې د عامو خلکو د ګټو لپاره کار کوي، یو داسې مسوده لیکلې ده چې اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وټلو په ریفرندم باندې اعتراض وکړي. هغوی دا تمه لري چې دا کار به لږ تر لږه پارلمان دې ته اړ کړي چې په دې برخه کې یو اغیزمن بحث وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سلورو افریقایي هیوادونو ته د سفر په اول پړاو کې یوګندا ته تللی دی. دغه سفر د سیمې د پاره ځکه مهم ګڼل کیږي چې په تیرو دیرشو کلونو کې د اسرائیلو هیڅ صدر اعظم دغو افریقایي هیوادونو ته سفر نه دی کړی. ټاکل شوی دی چې سبا په برتانیا کې هغه سیړونکی هیئت خپل رپورټ وړاندې کړي چې د عراق په جګړې کې د برتانیې د نقش د معلومولو لپاره ټاکل شوی و. دغه هیئت اووه کاله مخکې ګمارل شوی و چې د امریکا په رهبرۍ د عراق په جګړه کې او په عراق باندې د برید په توجیه کولو کې د ټونی بلیر نقش ارزیابي کړي. د جاپان خارجه وزیر فومیو کشیدا نن د سې شنبه په ورځ ویل د هغو وو جاپانیانو مړي چې په بنگلاديش کې په یو رستوران باندې په حمله کې وژل شوي جاپان ته راوړل شول او دای ډیر خوشاله دي. دا کسان او د پولیسو دوه تنه ماموران په هغو شلو یرغمل کې وو چې په ډاکا کې د شنبه په ورځ ووژل شول. او د جونو په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا هوایی بیړۍ د مشتري د سیارې مدار ته رسیدو نه وروسته خپل 15 کاله مزل پای ته ورسوه. ناسا نن د دې خبر د ورکولو تر څنګه ویلي دي چې دا فضايي بیړۍ به د شمسي نظام د دې لوی سیارې په هکله څېړنې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پامکې دا روانه خبرونه لمړي رپورټ ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبد الله عبدالله د جولای په 8مه او 9مه د پولند په ورسا خار کې کیدونکو غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د جمهور ریاست د وایان مرسیال د وخان مینپال امریکا غاښنا تلویزیون ته ویلي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په برخه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنه وشي. د ښاغلي مینپال سره د اشنا تلویزیون مرکه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
لومړی که وایس چې افغان مشران دې غونډې ته لڅه ځانګړي اجندا سره روان دي، مشخص وړاندیزونه او غوښتنې به یې څه وي؟
د افغانستان حکومت د وارسا کانفرنس ته د ډک لاس او شمیرو له لاسته راوړنو سره ځي. د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د ناټو له غړو هیوادونو سره تعهدات درلودل. دغه تعهدات به یو په یو باندې هلته حسابي د امنیتي سکتور اصلاحات، د ملکی ادارې اصلاحات، له اداري فساد سره مبارزه، دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان حکومت یې د وارسا په کانفرنس کې د کانفرنس غړو تجدید. د افغانستان حکومت مشخصې غوښتنې لري په امنیتي برخه کې. موږ 15 کلنه ستراتیژي تدوین کړې ده چې په دې کې د افغانستان ټول حالات ارزول شوي، زموږ اړتیاوې مشخص شوي دي. د افغانستان حکومت د وارسا څخه هیله لري چې کلنۍ 15 میلیارده ډالره د افغانستان د امنیتي قواوو مصارفو ته بیله کړي، تر څنګ یې هوایی او مدافع هوایی په برخه کې.
بله مینپال صاحب، تاسو 15 میلیارد ډالرو یادونه وکړه. زه فکر کوم چې دا هم د ناتو او هم د امریکا لخوا منل شوی بودیجه ده. بله
بلنی کمرغه موږ او د وارسا غړي هیوادونه یا په مجموع کې د ناتو هیوادونه یو مشترک لرلید لرو پر ټولو هغو اړتیاو باندې چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه لري او مشخص توافق وجود لري. کم شان چې د افغانستان حکومت پیش بنی کړی دی هغه هیني په عین حال کې د وارسا غړو هیوادونو د ناټو غړو هیوادونو هم دا شان پیش بنی کړی دی. نو موږ د یو مشترک او مشخص اجنډا سره په وارسا کې ګډون کوو.
بله ځکه ما هم ولوستل چې دا لمخ کې منل شوی بودیجه د 15 میلیارد ډالر. مینپال صاحب، په دې کې یو اړتیا چې په خپل افغان پاوز یې لري د هوایي ځواکونو ورتیا ده، دې ته به څومره د بودیجې څومره برخه به دې ته اختصاص ورکړ شي؟
شایسته جانې، د افغانستان د امنیتي قواو هغه تر ټولو لویه اړتیا هوایی او هوایی مدافع دی چې اوس موږ یوازې 40 الوتکې په جنگي او جګړیز او محربوي حالاتو کې او ډګر کې لرو. موږ اړتیا دا ده چې کافي هوایی ځواک ولرو. د دې تر څنګ د پیلوټانو روزنه ده، د هوایی ځواک تجهیز دی او روزنه یې ده چې دا ډیر زیات مصارف او ډیر زیات وخت اړتیا لري. بنان دا د افغانستان د حکومت مشخصه غوښتنه ده او پر دې باندې به ډیر زیات ټینګار وسي. عمر په دې هیله یو شي د وارسا غړي هیوادونه بل عمر سره پر دغه غوښتنه باندې موافقه کوي.
مینپال صاحب، په داسې وخت کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیې د وتلو خبرې اوس کېږي، د اروپایانو پام یې هم ځان ته اړولی، څومره خوشبینه یاست تاسو چې برېټانیا او د ناتو نور اروپایي غړي د افغانستان په اړه په یوه ژبه
ملاتړ او ژمنې څرګندې کړي؟ شایسته جادي، مخکې هم له دوی سره د ناټو غړي وادونو سره مسلسلې ناستې درلودلې. موږ مطمئن یو، موږ ډاډه یو چې زموږ غوښتنې هلته د وارسا په کانفرنس کې منلې کېږي او د افغانستان سره به د ناټو د غړو هیوادونو اوږدمهاله همکاري وجود ولري او پر دې مخکې له مخکې لا توافق شوی دی او مخکې له مخکې لا بحث ورباندې شوی دی.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د مرستې د لومړۍ نه تر 15مه پورې ټول په پوځي چارو راڅرخي، خو دا مرستې به څنګه تنظیمیږي؟ مینپال صاحب، ځکه اکثر د فساد نه په ویره کې دي، د پخوانیو میلیاردونو ډالرو مرستو په نظر کې نیول سره چې وایي ځای شوی دي، دا ډاډ به خلکو ته تاسو څنګه ورکوئ؟
دا ډاډ د ناټو د غړو هیوادونو لخوا حاصل شوی دی. د افغانستان د حکومت ټول اقدامات د شفافیت او روڼتیا په برخه کې جوت او ښکاره دي. د افغانستان ټول قراردادونه په ځانګړې توګه د دفاع د وزارت او د کورنیو چارو د وزارت قراردادونه له یو ډیر شفاف او ورنه پروسیجر څخه تیری دي د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیسون دی چې په هغه کې د ناتو غړي هیوادونه هم د ناظرینو په توګه باندې.
بله ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه مینپال صاحب کور مودان په خپل چارو کې بریالي اوسئ.
قدر مناوریدونکو د ننګرهار ولایت چارواک ویل دي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې په خلاف هوایي بریدونه زیات کړی دي. تیر شپه هم په کوټو لسوالۍ کې د اسلامي دولت نومې ډلې باندې بمباري شوې چې لس کسان پکې وژل شوي دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د داعش پر وسلوالو وروسته هوایي برید تیر شپه د بټیکوټ ولسوالۍ په لاغرجو سیمه کې شوی دی. د والی ویالت الله خوګیاڼی وایي د بی پیلوټه تیارې په شوي دغه هوایي ګزار کې لس داعش وسلوال وژل شوي.
د بی پیلوټ الوتکو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د قومندان په ګډون دولس داعش وسلوال وژل شوي دي.
خوګیانی کڅ هم د دغه ډلې د وژل شوی قومندان نوم وانه خست خوایي په سیمه کې د ډیرو جګړو ذمہوار ګڼل کیږي. د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د تیر په څیر د تازه بمباری په اړه تبصره نه ده کړې. اوس مهال د ننګرهار د شینوارو سره سره د کوټ او بټیکوټ ولسوالو کې د داعش ډلې په زور کې ده، خو په وړاندې د افغان پوز د هلیکوپټر او ډرون بمباری هم زیاتې شوې دي. د والی ویاند وای د دغه وسلوالو په وړاندې مخامخ جګړه او هوایی بریدونه دواړه زیات کړي.
د ننګرهار کې سارک اچین چپرهار حسکمینا کوټ بټی کوټ د سیمو ته اکثر په کله زیرو کې د هیڅتون لري چې د موثق اطلاعاتو پر اساس باندې هوایی بریدونه پیټر سره کېږي چې پترس کې مخالفین لمن ځول کې.
د تیر دوه اونیو پترس کې د ننګرهار حصارک او کوټ ولسوالۍ د لوی او خطرناک بریدونو لاندې راغلي وي. پر کوټ داعش او حصارک طالبانو له حکومت سره جګړه پیل کړې چې په اوږدو کې د حکومتي نظامي قواو او دغه دوو مخالفو ډلو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه دوو ولسوالیو کې لام د حکومتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي او ویل کېږي چې حکومت لا خپلو بیللو سیمو ته نه دی ورسېدلی. ختیځ ننګرهار د داعش ډلې تر ټولو مهمه سیمه ګڼل کېږي چې د تیر 2015 میلادي کال له پیله تر اوسه د اسلامي دولت نومي وسلوال له حکومتي ځواکونو سره په دوده جګړه کې پاتې شوي. ډېری غرنۍ سیمې لا هم د دغې ډلې په پنجو کې دي او د ځینو رپورټونو په بنسټ د داعش وسلوالو په هس کې مینې ولسوالۍ کې ماشومانو ته د نظامي زده کړو مدرسې هم جوړې کړې. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
اروپایي مشرانو د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ټولنې نه د برتانیې وتل به هغه پلان اغیزمن نه کړي چې له مخې په دې اتحادیې کې هیوادونه غړیتوب ترلاسه کولای شي. اروپا د خپل اتحاد په یوه حساسه مرحله کې ده. د بالکان حوزې هیوادونه اندېښمن دي چې دغه بدلون به د دوی یو ځای کېدل اغیزمن کی. نور تفصیل پر رپورٹ کې اورو.
اروپای ټولنې سره د یو ځای کېدو په لار کې د بالکان هیوادونو منډې تړې. د بالکان هیوادونه چې په 1990 کلونو کې جګړو او سیاسي کړکیچونو سخت ځپلې دي، له دې ویر لري چې له اروپای ټولنې سره د یو ځای کېدو هڅې د برېټانیا تر وتلو وروسته ټکنۍ شي. خو دلته په پاریس کې د دوشنبه په ورځ اروپایي مشرانو په یو غونډه کې د دې هیوادونو استازو ته ډاډ ورکړ چې د برېټانیا وتل به له ټولنې سره د دغو هیوادونو یو ځای کېدل اغیزمن نه کړي.
دا یو خاص فرصت دی چې اروپایي ټولنه د بالکان حوزې د ټولو هیوادونو د شمولیت په تړاو پر خپل رضایت ټینګار وکړي. موږ هره ورځ له اروپایي ټولنې سره د غربي بالکان هیوادونو د یو ځای کېدو په تړاو کار کوو. دا د سولې او ثبات او په خاصه توګه د اروپایي ټولنې د وګړو د امنیت لپاره خورا مهم دی.
دلته هیوادونه لرو چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او داسې هیوادونه هم شته چې غړیتوب نه لري. نو مهمه ده چې یو ځل بیا ټینګار وکړم چې د برتانیا د خلکو تصمیم د بالکان هیوادونو سره زموږ ژمنه تر پوښتنې لاندې نه راولي.
اوس مهال د بالکان حوزې شپږ هیوادونه سربستان، مونتینګرو، مقدونیا، بوسنیا، کوسوو او البانیا له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په بیلابیلو پړاوونو کې دي. تر دې وړاندې له دغې حوزې څخه کرویشیا او سلوانیا هیوادونو د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دی.
فکر
کوم چې دا یو ښه پیلامه ده چې اروپایي ټولنه د لویدیز بالکان هیوادونو ته ښه راغلاست وایي. له اروپایي ټولنې سره زموږ روابط لکه عامر او مادون نه دي، خو دا ټولنه داسې یو ځای دی چې زموږ د خلکو او هیوادونو د راتلونکي لپاره ښه دی.
د پاریس په غونډه کې د هغو کډوالو په اړه هم بحث وشو چې د بالکان هیوادونو لارې ځانونه اروپا ته رسوي. یو ډېر شمېر غیر حکومتي ډلو اندېښنه وښوده چې د بالکان د لارې بندېدل کډوال اړیستلی سو د لیبیا او مصر په څیر خطرناکو لارو ته مخه کړي. په داسې حال کې چې یو ډېر شمېر برېټانوي رایه ورکوونکي پر خپل ملي حاکمیت د اروپایي ټولنې له اغېز څخه اندېښمن وو، خو په بالکان کې زیات شمېر خلک له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدل د خپلو هیوادونو د اقتصادي ودې او په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره مهم بولي. له بلې خوا له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا تر وتلو وروسته داسې اندېښنې راپارېدلې دي چې ګواکې لندن له کورنیو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. په دې منځ کې سکاټلند له اروپا څخه وتل د برېټانیا په ګټه نه ده بللې او په اروپایي ټولنه کې پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بلخوا په اروپا کې د امریکا یو پوځي قومندان جنرال بن هاج خبرداري ورکوي چې د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتل به د ناټو پر تړون هم منفي اغیز وکړي. نوموړی وایي که څه هم چې د برېټانیا ټول پښتانه د دغه هیواد په خلکو پورې اړه لري، خو د نتایجو په اړه هغه اندېښمن دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د څباندې درې ولسیزو جګړو او د ځانمرګو بریدونو سره سره ژوند پر مخ ځي. افغانان د هیواد په ګوټ ګوټ کې د اختر لپاره چمتووالی نیسي او بازارونه د وچو میوو نه ډک دي. دا چې د اختر په درشل کې امولس روحیه راتلونکي ته امیدوار ده او که نه هیله، په دې رپورټ کې به نور حال وورو.
سعودي عربستان اعلان وکړ چې سبا چهارشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. په خروارونو وچه میوه، کیک، زعفران، پستې او چای. افغانان د اختر د ورځو د لمانځنې لپاره چمتووالی نیسي. د اختر میوې د سړک په غاړو په تبنګونو کې خرڅېږي، خو د خلکو اقتصادي وضعیت تر مخکنیو کلونو خرابه شوې ده.
کاروبار غریبی
نیست. سکال د تیرو کلونو پرتله کاروبار کم شوی. خلک نور هم بیوزلی شوی دی او د ډیرو شایانو د اخیستو توان نه لري.
د بیوزلی ترڅنګ د افغانستان د خلکو لوی اندېښنه په ښار کې دننه د بازار په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګي بریدونه دي. همدا تیره اونۍ طالبانو په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ د نویو فارغانو په بسونو باندې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت تنه ووژل شول چې د اختر د رخصتیو لپاره خپلو کورونو ته روان وو.
د وطن وضعیت مخ په داسې کېدو نه ده، خرابېدو ده، ټول خلک غمګینه دي، خفه دي. خپله شکر خوشحاله یو چا سره چې خو طبعاً اختر ته مانځي چا سره چې دم کوشش کچی اختر په جامو باندې تیر کا.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وې چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوې دي.
له بده مرغه خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي. بیوزګاری هم د خلکو په ژوند اغیزه کړې ده او بیوزله کړې دي.
خو د نامنۍ او بیوزلۍ له امله د کړاوونو سره سره افغانان په خپل دین او دود کلک ولاړ خلک دي او تر خپلې وسې پورې د اختر او روژې په څیر مذهبي ورځې لمانځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په کندهار کې د کوچني اختر لپاره د چمتووالي په اړه زموږ همکار عزیز الله پوپل یو راپور برابر کړی چې ستاسو په اوریدو ته راګرځو.
اختر را سزموش پر کندهار باندې تراول بیا شکلی رونا
د کوچنی اختر را رسیدو ته د کندهار شاریانو چمتووالی د شار ګڼګونه په دغه وخت کې تر بل هر وخت زیاته لیدل کیږي او د شپې تر ناوخته پورې د شار مارکیټونه او دوکانونه د مشتریانو پر مخ پرانیستي وي. د اختریزو میوو د خرڅلاو دوکانونه، خیاطۍ او د موډ او فیشن پر مارکیټونو باندې تر نورو زیات بیروبار وي. په کندهار کې د ورځې له پلوه د ګرمي هوا په واجه شاریان اوس عادت نیولی دی چې تر روژه مات او تراویل منځ وروسته بازارو ته راوځي او خپل د اړتیا وړ شیان رانیسي. د کندهار ښار د هرات بازار یو تن بوټ خرڅوونکی وایي چې د شپې تر ناوخته پورې دوکان پرانیستی وي او مشتریان ورته مراجعه کوي.
زه د هرات ورځې دوکاندار یم چې اوس موسم زیات د چمپل دی، چپلی بوټ دی، چواټه ده، اوس زیات موسم دی
او خلک هم خوشحاله دي. وضعیت مو ښه دی
انشاءالله. وضعیت ماشاءالله ډېر ښه دی. تر نورو ولایتو پورې انشاءالله موږ د خپل دغه څخه ډېر خوشحاله دي. ولایت څخه ډېر ښه دی. د شپې تقریبا تر دوه بجو پورې ناست شو، تر دوه بجو پورې ناست شو وخته پېشلمې پورې بس موږ دلیا ناست شو.
مشتریان راځي.
وا وا بس مشتریان راځي. دا موږ دوکان بندو پر دوه بجې، دا موږ د مشتریان راځي.
د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د عصري سوداګرۍ په برخه کې نوی جوړ شوي مارکیټونه له لرې څخه د رانیونکو پام ځان ته راړي. په کندهار کې له نسبي امنیت څخه کورنۍ ډاډمن ښکاري او د نارینه وو تر څنګ یې ښځینه غړي هم لیدل کېږي چې په دې سپر مارکیټو کې په ډاډه زړه سره خپل د اړتیا وړ شیان رانیسي.
اوس فلحال دغه پخوانی کالج د غالي چې دغه شبازي غالي او دغه چې د بیا دغه کې د زمانه لپاره نه دغه غالي دغه بیا ایراتی سیستم غالي دغه یو رقم ډیزاین دی دغه بیا بل رقم دی
د شبازي غاړه ده
چې مقصد لستونم ورسره دی په دې کې نوې ډیزاین راځي په لستون کې ډیزاین نو
د کوچنی اختر د منځنی لپاره د کندهار امنیتی مقامات هم خپل خاص او امنیتی تیاری څخه خبر ورکوي. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپرات پیریس ډګر جنرال عبدالرزاق وایي چې د کندهار د مرکز او ولسوالیو په شمولیه له گاونډي ولایتونو سره هم کلک امنیتی تدابیر نیولې دي.
د اختر د امنیت لپاره ان شاء الله موږ ټول امنیتي ځواکونه ک ملي پلس ملي اردو ملي امنیت نزبا ما سرادي ټول محافظه ته ما د ټول په دې کار کې د اختر د امنیت لپاره چا څه په توان کې هغه بکی وسم جن پیښه سوي دي خلک موږ د شهر د کوروس نیول نو د خلک سم دا غشتنه ده چې په دې کې موږ سره کومک وکړي لکه په خواچه کړو کڅوک ته چا په کور کې موږ مسله کتل نس بیا گذشت نس کوي د شو ته کوی د نکي د خلک سم دا غشتنه ده دا کار زما امنیت نه دی د ټول امنیت دی د شهر وسیدونکو دی د دلته وسیدل.
د کوچنی اختر د اولی ورځی د دینی مراسمو په برخه کې د کندهار شهر د عمومي ادګا جامع تر څنګ د شهر په لوی جامع ګانو کې د کوچنی اختر د لمانځه د اداینې لپاره خاص چمتووالی نیول شوی. د امنیت په ګډون د سالم ترافیکي جریان پاک اوبو او تنظیف لپاره بیلابیل ادارې له خپلو تیاریو څخه خبر ورکوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
وطن والو لاروایم تبریک دا اختر مبارکی دا اختر
قدر منو خویندو دا اختر دا پارم چه تیاره نیوله؟ تاسې اختر څنګه لمانځئ؟ د نجیب نوشابه د نن شپې په ځانګړې خپرونه کې چې د اختر لپاره جوړه شوې ده همدې خپرونه کې تاسو سره غږیږو. هیله ده چې خپلې خپرونه کې ګډون وکړئ او د اختر د تیاریو په هکله چې ستاسې په سیمه کې دود دستور د اختر د لمانځلو څه رقم دی موږ سره په خپرونه کې وغږیږئ. تاسې په خپلو پوښتنو او په خپرونه کې د ګډون لپاره فکر وکړئ. سټډیو ته به زنګ ووهئ. زیبا خدم تاسو ته د ساده مهم خبرونو سر ټکی وای.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله به د جولای په 8 او 9 د پولند د ورسا په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د نطاق مرسیال ویلي دي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په ساحه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنه وشي. د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش 12 وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والی نطاق بیګا ویلي دي چې بي پيلوټ الوتکې د کوټ د ولسوالۍ د لاغرجو په سیمه کې بمباري کړې ده. د یو قومندان په ګډون د داعش 12 وسلوال وژل شوی او وسلې تباه شوی دي. د سعودي عربستان مقامات ویلي دي چې په جده کې د امریکا د متحده ایالاتو په قونسلګرۍ باندې ځانمرګ برید کوونکې پاکستاني وو. 12 کاله مخکې سعودي ته راغلی وو او موټروان یې کوله. اروپایي مشرانو د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې له دې ټولنې نه د برتانیې وتل به په هغه پلان باندې اغیزه ونه کړي چې دغې له مخې په دې اتحاد کې دغه هیوادونه غړیتوب ترلاسه کولی شي. اوس چې اروپا د خپل اتحاد په یو حساسه مرحله کې ده د بالکان د حوزې هیوادونه اندېښمن دي چې ګواکې دغه حالت له اروپایي ټولنې سره د دوی یو ځای کېدل اغیزمن نه کړي.
درنو ورته کوم کلین ساده خبری پښتو خبرونه پم دې پایته ورسیده. تاسو لاندې شی وو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او د پټون سره پیلېږي او ریدل مهیروي او په سیوه د نشي بنا شب خبرونه واوري چې د خوځو ځانګړي ونی د خبرونه ده او تاسو هم چې نن شپه تاسو سره غږی وو په دې خبرونه کې د اخبار په تیاریو او په خبرنامدار چې تاسو په خپل سیمه کې اخبار څنګه لمنځي. کله چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ تل بیا الله مرسته.